ستړي مشي دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړې کې زموږ مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه خبري غړې دا په دې خبرونه کې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د تشدد پیښه دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړې دي که تر پای رسمل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو په خبر شي. کولمبه د مشال ریډیو خبرونه فرخنده اسد والي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شوی او یو وژل شوی دی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مالونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري او حماس وړي له اسرائیل سره په روبند مذاکرات کوي خو اسرائیل لا په دغاړه سن دی ویلي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی. دا شان په یو بل برید کې یو تن جوبل شوی دی او برید کونکي تښتیدلی دي. بلخوا د پوست اماړیکو ادارې اس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچۍ یا وزیرستان کې د بسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې وسوال وژل شوي او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په لکی مرو وت ډیر اسمل خان او خو شاسمو کې د وسوالو فعالیتونه زیات شوه دي چې پر ضد د پاکستان په وځ وخت په وخت عملیات کوي. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنیو احتجاج وکړو چې غړي په جبري ډول لادرکا کړل شوي دي. لسکونه کسان د اسلام آباد په ډی چوکي راټول شي وو شهرونه ورکول چې ترایتم کړل شوي کسان دي زړه تر زړه پرې خودل شي. د بشري حقوقو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابعیا کړې و. دی ورسته پر لتو هلو چې پکې د ورکو شو کسانو خويند مېندو پلرونو ورونو او بچو ګډون وک په دغه پرلت کې د خیبر پښتونخوا د لکې مروت نه د یو لادرکه تنورور محمود خان مشال ریډیو توای
دا کست مورور دے او دے صدیق امین نمبر دا او دے سر یو بل مورور دے زہد امین اغام دے نہ کرن اغا ورکتے اغا دریو چھکڑے دے کور نہ بولے دے اور نو ان کلا اوشول دے کے سمول نے سمول دا جگہ چتر ہے ملاقات نے سٹور سرا
دا احتجاج سامنا مسعود جوا سینیٹر مشتاق احمد خان افراسیاب خټک او سیاستوالانو ویناوی وکړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول لادرکه کسان دې زر تر زر عدالتونو ته حاضر کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیر میاش په خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي سمره چې خودل کیږي. د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې اواز 50 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شو دي خو پی ټی ایم بلوچ مسنګ پرسنز او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لادرکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې خای. د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په شلمه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د بيستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده. د پیپلز ګوند مخکخ فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ په شمول دیار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زوره د بیا اسناد د افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو. د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه واد کې بشري ناورین رامنځته کول شي خو له دغه وروسته د سپریم کورټ ريجستره دغه درخواست اوریدنې وړ نه و ګرځولې چې درخواست کونکو پر خلاف اپیل کړي وو. وروسته جسټس یحیی اپریدی پرون د ګل پورس دغه اپیل اوریدنه وکړه او په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنې امر وکړ. تاسو مشال ریډیو ته وګی. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري. دا خبره نن د نومبر پر 28مه په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لارې مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې. نوموړی وایي د پاکستان د امنیتي حکومتي دارو لخوا افغان ډرایوران ته بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان تا د اوختو مهلت نن د نومبر په 28مه ختم شوه دي. چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتګ پر مهال د هغه هیواد د ویزه شرط یې خو دی دي. او بل خبر دا چې حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګر اډل ګرځول شوی مشر اسماعیل هانیایي ویلي چې د اسرائیل سرای اوربند په نظر کې دي او له هغه سره په درزنونو د هغو یرغمل شوو تنانو د خوشی کېدو هلي هم زیات شوی چې د اکتوبر 10 په حمله کې یرغمل شوی شوی دی. بلخوا د اسرائیل لخوا په سمدستي توګه د دغو مذاکراتو په اړه سن دی ویل شوی چې لمخه به سراسه 270 کسان خوشی کړی شي. دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال يرغمل کړل شوی وو. په دغو کې زیاتره اسرائیلی عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بوډاګان هم شامل دي. د دغه په جواب کې اسرائیل پر غزه هوایي او سمکني بمباري پیل کړی دي. حماس وایي په اسرائیلی حملو کې تر اوسه 13,300 کسان وژل شوی دي چې زرګونه یې ماشومان دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی او خبرونه در تازه موږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم بوري. د اکتوبر د 1.5 نه پس افغان کډوال پاکستان وایي چې بیا اسناد کډوال افغانستان ته ستنوي. خو په دغه کې ځینې پاکستانیان هم د وطن ستړل شوي.
کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې یره دا خو هغه خلک نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دي.
سینیټر مشتاق احمد وایي چې په پاکستان کې د 500 تر 1,000 پورې کسان په زور لا درک شوي.
زما په خیال په ټول پاکستان کې چې په خلک را پته دي په زرګونو کې، او دا کم از کم 5,000 او د 10,000 نه سیوا دا فګر دا لاپته افراد.
د تیر کال په سیلابونو کې د سواد په کابل کې یو سکول وران شوی و. دغه سکول جوړ شوی دی
بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولې د لری په حکومت ساته باندې ستاسو پوس نه راځي. دا سفر چې چې شوی د سمنګ تاون کړه سو انجوز والا
کوي سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر سمې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستا شکربا مجید بابر یما او د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پوز مطبوعاتي څنګه اس پی ار واي په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او ډیر رسمي خان کې د وسلوالو پر ضد د پوز عملیاتو پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیری وجل شوی دی. بلخوانن په میرلي کې په دوه هدفي بریدونو کې یو کس وجل شوی او یو جوبل دی. د دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیره 5500 تر رسیدلې ده. تیر کال دغه شمیره شپږ سلوي خو. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرالی پولیس تانه یو چارواکی او ځای خلکو په وینا نن سهار میرالی کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې یو کس وژلې بل یې ژوبل کړی دی او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي. بل طرف د پاکستان فوج اماړي کوسانګیا ایس پی آر رسنیو ته استول خپل بیان کې ویلي چې د نومبر په 6 وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلې او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزی عسكر هم وژل شوی دی. د میرالی پولیس تانه چارواکی عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرالی کې دوا بیلابیل هدفي بریدونه وکړل. یو کس یې وژلې، دویم برید کې یې بل کس ژوبل کړی دی چې د میرالی روغتون ته وړل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج کړل شوی. دغه شان د فوز اماړي کوسانګ خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د دوی پینا ډېر اسماعیل خان کولاچی او جنوبي وزیرستان اعظم کوډ سیما کې د نومبر په 6 د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوه وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبي وزیرستان کې وژلې دي. د فوز د بیان تر مخه دریمه پیښه شمالي وزیرستان ګډیوم سیما کې شوې چرتا چې پرون د نومبر په 6 وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزی عسكر وژلې دي. وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دیوروستایو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. د فوز لخوا هم د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري. د نومبر په 15 هم وسلوالو میرلی په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځایي کسان خالد خان او نهید الله وژلي ول. د نومبر په 3 هم میرلی بازار کې وسلوالو دوه نور ځایي کسان تره او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 6 هدفي حمله شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران سیاستوالان ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې هم په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجه،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په چمن کې روان پرلت د اکتوبر له 28مې پیل شوې چې له هم دوام لري، بلخوا پرلتواله د نومبر له 10مې، د نومبر له 6مې له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لاره د کاروباري موټرانو پر مخم تړلې. د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو د نومبر په 6مې د پاکستان په سینټ کې بحث هم شوې. د بحث مهال د پاکستان د کورونو چارو لنډمهاله وزیر میر سرفراز بوګټي پر دې خبره زور ورکړی چې د تورخم او واګه بارډر رنګ پالیسي باید د چمن بارډر لپاره هم وي. په دې اړه تفصیل سمت شبنم ناورو.
ل چمن څخه سپین بولدک ته تلونکې لویه لاره د چمن پر لټوالو ل شلم نومبر څخه د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټران پر مخ تړلې ده. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پرځید په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پر لټ د اکتوبر ل 28مې روان دی. دوی د افغان کډوالو په زوره لا یو د استولو ترڅنګ د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پرشنات کارت او تذکره باندې د تاګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 28مه مشالېډو ته وویل:
رای ماشام زمړ د حکومتي چارواکو سره مجلسونه دي، مړ دلته د پېډرل ایجنسیانو سره دغه مجلسونه دي چې هغه دغه فیصله کومه سوي ده. حکومت یې وار دا واضح کی چې فیصله د دوو ملکو کې چې زمړو د حکومتي د چارواکو خبره خو نه ده چې هغه دغه مجلس دغه سیستم افغانستان سره مني کې نه مني. په دنیا کې یو داسې مثال ساسي 5000 کسان پر پاسپورت زیو راځي، داسې مثال که څوک پیدا کولای شي خو زموږ بارډر دی پاسپورت. مجلس دا دی چې د ګورنمنټ کم په کروڑونو روپۍ مالیه جمع کېدل چې هغه کشتم پاکستان او ګمرک افغانستان دا تجارت کاربندیز نن دویمه ده روان دی.
په وخت پر وخت داسې شکایتونه هم مختر اغلی چې پر دې سره دی دروازه د تګ را تګ محل به لغړیانو یا پنډیانو له مسافرو په ناقانونه توګه پیسې هم اخستي. خو په دې اړه د لغړیانو د موټرانو اتحادیه مشر ولی محمد دغه تورونه ردوي. هغه د نومبر پر 28مه مشالېډو ته وویل:
خلق دا وای وای دلته خلق دا مسافر راړي، مسافر لغړیان پر نامه باندې موږ خلق دا وای چې دا لغړیان نه دي، دا پردي غل دي، دا خالص صرف د لغړی په جامه کې دي، د لغړی رنگ ور باندې نو موږ دا خلق ته وای چې دا د لغړی سره مدخ کوي، دا ظالمان دي، دته موږ په ظالمانو وایو. آیا تاسو دلې په خپل باندې چې موږ دا خلق نیولې دي، ولې می دي ټکولې می دي، جیل تم په لاس ور کړی دي؟
د چمن د پرلتوال په ملاتړ په تیر ورځو کې پښتون ژغورن غورزنګ او د چمن ځای وسیدونکو ماشمانو هم احتجاجونه کړي او حکومت غوښتي چې د پرلتوال غوښتنی ومني. د چمن د پرلتوال لخوا 15 کسیزه کمیټې جوړه شوې و چې د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د دې کمیټې غړو په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د دې کمیټې وغړي اتاولا د نومبر پر 28مه مشالېډو ته وویل:
موږ پرون ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی سره، د پښتونخوا ملي پارټي سینیټر سردار شفیق ترین، د عوامي نېشنل پارټي ارباب عمر فاروق کاسی، د راسر سره د بلوچستان عوامي پارټي د منظور کاکړ او سینیټر نسیب الله بازی، د دې سره زموږ میټینګ وشو او بیا روز مر आवाज د چمن आवाज د پرون د سینټ په اجلاس کې پورته کی پرارمن تقریبا 14 سینټرانو مجلس وکي. زموږ د پاکستان د وزارت داخله سرپراز بوکټي صاحب سره هم لیدنه وشوله او دا سره د چمن پر معاملات باندې مجلس وشو. نو امید استه چې ان شاء الله موږ په خپل اسلام آباد پراتک کې چې د کمچا سره مذاکرات شوی دی، پاک به ان شاء الله کامیاب شو.
د نومبر پر شلمه د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سینټرانو د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو بیس کړی. د بیس په ځواب کې د پاکستان د کورنۍ چارو لړمال وزیر میر سفر ازبکټي سینټ ته باور ورکړی چې د چمن د خلکو چې کمی غوښتنې یا تفضاتی د هغه لپاره یو لار جوړوي چې دغه لارې به پاکستان ته ځان لیږ کېږي. خو بیا هم سرپرست بوکټي د تورخم او واګه بارډر رنګه د چمن سره د دروازه پالیسۍ باندې زور ورکړ. د چمن د پرلتوالو د غوښتنو په اړه موږ د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جانت سگزي سره پر ټلیفون تماس ونیوی خو ټلیفون ته ځواب ونه وایه. د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دېرشمې له هېواده د وتلو وخت ورکړی وو او د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
تاسو مشال رادیو ته ورګی په داسې حال کې چې له پاکستان په زوره د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې لنیول کې دورشتو تورخم ته رسول شوي. په پیښور کې د کورونو چارو د صوبې وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونی یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نیټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسنه و.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستاني شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروستو واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پیښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروستو د دوی سره نه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دی لیږل شوی.
چونکه دوی دا چې کوم وکسان منشن شوی او بس شوی دی واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پختوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي، نو هر کله چې دا وکسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته او د دغه دوه وو نه علاوه دوه کسان مخ هم په دې سیستم کې دا کارنګ ای پی ار شی او هغه مونږه واپس کړی دي.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیګلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسي په مکمل توګه رد کړې ده.
او ته موجوده کیرټیکر سره خو اختیار نشته چې دا کومه پالیسي جوړه کړل، پارلیمنت نشته، په کار کې سینټ کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد تاسې کی او ته وایي چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې فوراً واپس والی ګوره جا سره روان دي په پنجاب کې او پسین کې پښتانه نشي ورانیږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سین صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد غوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اواله ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده دوی په کم شکل بیانوي څرنګام خلک ته مطمئن کوي خو اصل د دې هدف چې کم دی اصل د دې مقصد چې دی د دې په غټ لیول باندې د پښتنو ځورول دي د پښتنو ستړیول دي د پښتنو کاروبارونه بربادول دي نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي نه آزاد کاروبار کولای شي
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه با سوک نه زوروي خو د بی اسناد افغان کډوالو د واپس لیګلو په پالیسۍ به عمل روان وي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د پاکستان ستر عدالت یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اوریدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو وشتلو لړۍ ودرول غوښتنه پکې شوې ده په عریضه د سپریم کورټ رجستر نیوکې کړی وي او دا یې د اوریدنې وړ نه و ګڼلې په شلم نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د رجستر د نیوکو خلاف اپیل اوریدنه په خپل چمبر کې وکړه او په خلاص عدالت کې د اپیل د اوریدنې حکم وکړو عریضه د سیاسي او مدني فعالانو په شمول 14 کسانو ته سپریم کورټ ته کړی دا نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک په دې راپورت کې راغی
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټي او مشر فرحت الله بابر د جمهوریت اسلامي سېنټر مشتاق احمد د ډیفنس او هيومن رائټس مشر امن مسعود جنجو د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي ځنې قانون په هانوچ له جسس یحیی افریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره خزیر دي او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوي برابرې کړي اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایڈوکیټ په ډیړه مشال لړیو ته ویل
په دغه پټیشن کې دا چیلنج سوې دي چې د انټرم ګورنمنټس دا کوم فیصله خسته ده نو د انټرم ګورنمنټس د اختیارات کې سرستانه په پښتون کې دا ډیر زیات واضح دي او دوم دا د تقریبا بنیادی تور دی من رائټ سوال هم دی نو د هیومن رائټس په بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټنشن یې غوښته دي په دغه کې د یونیسیار او د یو ان چې کمیداری دی هغه ته هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی حکم دا ذکر سوې دي نو په دغه کې قسم د سپریم کورټ لخوا معاملې د انساني حقوقو په بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی نو زیاتره امکان دا دی چې دوی ته ریلیف تر یوه حده پورې ملاوېدلای شي
خو ځنې نور قانون په هان وایي چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي او لدې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی په دې اړه په کوټه کې کمپو همایون کسو د کېټ تماشال لري د پښتنې په جواب کې وویل
نو خو کېدل کنه کاروایی دغه شي چې سپریم کورټ رېجستره اعتراضات بولي دوی بل مخه چمبر پیرینګ کولی دارن کې سو اعتراضات په لیر کې وړم خو په اوپن کورټ دا کیږي او دا قانون هم دغه چې اوپن کورټ کې اوسې سپریم کورټ خو دې فیصله پر تی دي چې من درآمد نه پر کې دا فیصله هم د دې نو یاد غره سیاسي امپلیکیشن زیات لري ما ته خاص دې خبري ګټه نشکاري چې دا سپریم کورټ فیصله وکړي هم هغه ورته چې باید د لیګل چې د متنګوي نو د کوم فیصله به ورکړي چې باید د لیګل چې د دامت کار ملري د نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شي
ځنې افغانان هم د سپریم کورټ ته جج فیصله ته خوشبین دي او هیله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجر مراد په دې حق د مشال لډو پښتنه داسې ځواب کړه
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګواکې ډېر مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدل د پاتې شي او ژوند به وکړي د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي د سرمایه ګذاري کړې ده د خپل کاروبارونه کوي زندګیانې کوي هر اقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي نو هغې به هم په دې باندې پوه شي نو هغې به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي
خو ګڼ شمېر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي با اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی په دې اړه مشال لري ته ویل
څو پرې چې د پاکستان حکومت یو سیاسي تفاهم د طالبانو سره ونه رسیږي دغه قاضي فیصله به زه فکر نه کوم چې دومره تاثیر ولري او عملي سي. د بلې خوا داسې اوازې هم شته چې پاکستان یو مهالویش جوړوي د هغه افغانانو دپاره څه د 2023 نه اخوا چې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسي د هغوی اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کیدای شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي.
د بشري حقونو تنظیمونه او ملتپاله ګوندونه د افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي. پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بې اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړی دی او په تیرو 3 میاشتو کې تر 3 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرکه او مخنیوي غوښتنه کړې ده. د نومبر په 6 په مظاهره کې شامل خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که پر چا څه شک وي پر هغې دې په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. د پاکستان پوځ دریدلی چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. تفصیل راشد خټک ناورو.
دا د خلکو کسانو نړیږي چې د خپل خپلوانو د جبري له درکه کېدو خلاف د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي. د احتجاج تبیه د ډیفنس اف هیومن رائټس نوم تنظیم لوخه د پرلط په شکل په 6 نومبر شوې و. په پرلط کې د ملک تبلبل سیمونه درکه شو کسانو میندو پلرونو رونو او خوندو ګډون وکړو. د پرلط ګډونوالو پلی کارډونه او بینری نیولې وي چې د خپل رشتہ دارانو عکسونه او ردوی د منډلو وختونه پرې لیکل شوي وي. احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرک شو کسانو خپلوانو او نور سیاستدانانو هم ویناوي وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرک شوی کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي. په ملک کې د خلکو د جبري لدرکه کېدو په اړه د سوال په جواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده، دا بیماری ده، ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی، مقرنه خپل کار دی، انتظامیه خپل کار دی. دا کم خلک چې داخلو چې ته یې د ریاست نه مني او ریاست مونږ پوښتنه نشي کولای. دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولای او کوم خلک چې ترخاګانې دي خپل چې خلکو حفاظت کوي هغه خلکو چې ته یې ورکیې. نو دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډیر وخت ظلم پکار چې ختم کړي، ظلم انجام کړي چې اخره کې ټول خلک ورپسې راپاسيږي، خدای مکه دا ملک ته هم ډېر نقصان ورسيږي.
د پرلط ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لدرک شو کسانو ته پر 12 کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لدرک شو کسانو رشتہداران هم پکې شامل وي. دوی ویل چې حکومت د داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د ویندرې کسیزه کمیټه جوړولو اعلان کړی دی، خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پښتونخوا د لکه مروت زلینا پرلط کې د ګډون د پر راغلي محمود خان چې د خپل لدرک شو ورو تصویر په لاس کې نیولو مشال رډیو ته وویل
دا کس ته مورور دی او د سده کمین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین. هغه هم د نه کرن هغه اورکته هغه دریو چټکړی دی کور نه بوله دی اور نو انکل اوشول دغه سم معلومات نشته موږ ته هغه چتره ملاقات نشته ور سره سم معلومات نشته اور عدالتونو کې موږ شکر لګو اول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي خو ته وسه پره هغه مخه ورور زهد امین هغه نه کال اوشول هغه سم پت نشته موږ معلومات نشته دی هغه نه بعد درې کال دی د زهد ساده کمین اوشلو دغه چټکړی دی او دغه موږ سم
دلتر کې شو کسانو د منډلو لپاره د پرلیمان د کردار پر د سوال په جواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال لري ته ویل
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپته افراد پارلیمنت نه موجوده حکومتونو ربر سټمپ جوړ کړی دی، انګوټه چاپ دې جوړ کړی دی. پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي. پارلیمنت دی وخت کې د پنده ماتحت دی، د پنده غلام دی او هغه د عوامو د احساسات او جذباتو نمائندگی نه کوي. هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلې چې کمی دي، غیر جمهوریت فیصلې، دا غي د پر دی او ربر سټمپ په تور باندې استعمالي.
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنې و نه منینو د انتخاباتو نه پس په د ټولو له درکه شو کسانو رشتہ دارانو په اسلام آباد کې راغونډیږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلط وهي. تایداونه ورته چې 13 میاشتې پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان نه دی لدرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي. د دا وکړې و چې په ټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دي. بلخو د پښتون ژغورنې غورزنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچستان سیاستدانان دا وکړي چې په زرګونو خلک جبري لدرکه شوی دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس وخت شوې ده د خبرونو د لنډیز. د شمالي وزیرستان د میرعلي تھانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر په 21مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونه کې یو تن وژل شوی، یو جوبل دی برید کوونکی تختیدلی دی. د پاکستان ستر عدالت یو جج پرون د نومبر په 6مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د وشتلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرات الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ په شمول دیارلسو سیاستوالانو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیږدولو پر رد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې. پرون په اسلام آباد کې هغو کورنو احتجاج وکړ چې جګړې په جبري ډول لادرکه کړل شوې دي. لسګونه کسان په ډي چوک کې راټول ول او شعارونه ورکول چې ترې تم کړل شوي کسان دې زر پرېښودل شي. چارواکي وایي پر تورخم لارې د هغو مال وړونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولی چې ډرایوران یې پاسپورټ او ویزه نه لري. دا خبره نن د نومبر په 21مه په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب الارجمن مشال ریډیو ته وکړه. په پاکستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی موبایل اپلیکیشن کار پیل کړی. دا ایپ زارا نومیږي او پرون یې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په لاس پرانستو شو. د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي چې دا ایپ د ماشومانو د ورکېدو او تختول کېدو پر مهال د هغوی د کورنو لخوا کارول کېدی شي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګردول شوې وسوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه ویلي چې پر غزې د روانې جګړې د ختمولو لپاره له اسرائیل سره اوربند کولو ته نږدې شوی دی. د هغه دا بیان د فرانس پریس خبري اجانس راخیسته. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې قطر ته خپل پیغام رسولی دی. هنیه په قطر کې اوسېږي. د رسنو تر مخه قطر کوشش کوي چې د اوربند لپاره د نوموړي او اسرائیلو ترمنځ منځګړتوب وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو. ډبلیو ایچ او سازمان خبر ورکړی چې د غزې په الشفا روغتون کې 8 نوي زیږیدلي ماشومان مصر ته انتقال کړي او دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرائیلو په ډزو د مرګ جوبلې راپور رسیدلي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرائیلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویلی دی چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوی. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداري ورکړی وو. تر اوسه له دې ډلې 8 ماشومان مړ شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د لمنځه تلو له کبله مړه شول. اسرایلي ځواکونو تیرونی الشفا روغتون ته له دې ادعا سره نه وتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرایل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرایلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټرانو ویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل، خو اسرائیلو ویل چې له دې ځایه وتل په خپل خوښه وو. په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیل کلابند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرائیل د بریټ تر غوښلاند دي. د روغتون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنگیالي ځای پر ځای شوی دی. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې ملکی وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزه په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پایل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. اوریدونکو، د ډاکټران وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بیا اولادۍ شرح پرله پسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا جورنال د یوې څیړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 21% واده شوي جوړې د بیا اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بیا اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې اورو.
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورټ کې ویلي چې 13 لسیزې راسي پاکستان کې د بې اولادۍ شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکل شوی چې هیواد په کچه 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 50% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولادۍ سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات د میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسییټ پروفیسور ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بې وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی سترای پکار دي. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خواندان چې میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه دغه ده چې هغه ښځې جیزان داسې وي چې هغې ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا که آرام شي نو بیا لږ ورځې دپاره وي، سپریټ زونونه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼې فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرټیلیټی کاز کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلز کې مونږ ګورو، د خزا خاوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میریج او کا میریج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه وروړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوځي خزا خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفي اغیز لري او د بی اولاده سبب هم ګرځي. په خبر کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه زموږ هم زنانه ګرځول شي.
او بیا دا کور والا دا امید لري چې خزه چکه ماده بستا په ونه کال کې به بیماری کی او بیا به دا زوی روړي کی، یعنی دی هغه ټایم لا په جنه باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې دا واده میاش دو میاش دی نه تیرې به دی ور باندې دا شي زغه جوړ کې چوغرا د پلانې پلانې زی کې هو تاسو ر یو زی واده شو او هغه بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کور والا خو پرې دا چې کم ملمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه هم دومره دی باندې پرېشر اچي چې خاص اوس
علاج هم او احتیاط دوانه ضروری دی.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول د لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي، او دا سې زینو نه ځان ساتي چې کمزې کوي ته انفیکشن خطرې چې هغه ته د بچدانې کې د نه یاد هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سې خلک داسې دي کنه چې د اولاد نه کیږي، نو هغه کې وجه په سړی کې، نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه کوي، ځکه چې خزه او خوند دوانه صحتمند نو الګې چانس
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولاده سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی، خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات تحصیل کبل یو پرایمری سکول تیر کال سیلابونو خراب کړی، اوس پکې یو نیم سل جینکۍ په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. د ادنا او اول ماشومانې په تنبو کې زده کړې کوي، سکول کې د زده کړو اسانتیاګانې نشته. چارواکي وایي چې سکول بیا ودانۍ لپاره غونډې شوي او جوړېدو په منصوبه کې شامل دی، ډېر ضربه پرې کار شروع کړل شي. تفصیل نیاز احمد خان را لېږلی.
د سوات تحصیل کبل لوی کلی کوزی بانډای نه سلور کیلومتر لری د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو وسته سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. بس الورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہنور وائی چھ سیلابون کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستی کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکڑے کوی
باران
سکول سوکیدار عبدالکبیر وای چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلی وي. دوی د کلی خلکو سره په مرسته د سکول ودانې نه خټې او شګي وستلې، زده کړې پکې شروع کړي خو مشکلات لري.
دا زمونږ د دریو کلو سکول دی. سندرې جالوان غریجو بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولې دلې حکومتي ساته باندې ساته پوس نه راشي. دا سخر چچ پشوی دا سمنگ تاون کرے رہے سو انجوز والا کرے رہے دا سپائی والا منگ وکڑا جی دا سپائی والا منگ وکڑا نو زمالک حکومت تا دا خواست ہے چی دیکھ پولا اللہ چاروہ کتا ہوئی چی لکھ مطلب دا لاغا اک دا منگ مختلات چی
دا غوری جو کلی اسی دن کے گل محمد چی بچیانی ہم دا سکول کے ازدکری کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي. شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خو دي زخ لکه تکلیف ده. واشروم په ګرو نشته او بابا کې نشته بل ایس سیستم په دې کې نشته. اوران جال پروته ګټ ته وګوره او ګټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو، رمن حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي. لکه زما دا درخواست ده دغه ماشومان دي بچي دي او صدا د زو رازوم په لاره یې نو غټ زم د ازله خوږيږي واړه په کیزي نه نو زیوزي بالونه و راځي دغه وترازي کنه نزادې جوړ شي منګ حکومت ته درخواست.
په سواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډي یعنی پروژې او ودانې جوړون کې سانګې مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضرب پرې د بیا ودانې کار شروع کړي. د سوات تعلیم محکمې نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو وشپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه اړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثرې شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانې عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مومندو کروندګرو سخت کال اوګه، پالک، ټیپر، پیاز او نورې سبزیانې زیات مقدار کې کرلې دي. د باراني ځمکو کروندګرو پیاز، دڼیا او بې موسمه ټماټر هم کرلي. البته د نهري ځمکو کروندګرو بیا غنم او سبزیانې په غټه کچه کرلي. مومندو کې کروندګر د ساګو او د دڼیا لونه کوي او پیداوار نږدې منډیانو ته وړي او د دوی په خبره دا وخت کې ګټه کمه شوې ده ځکه په کروندو خرڅونه زیات شوي. زمون خبریال شانواز ترګزی د کوز مومندو ګلبرشا کورونو ته ورغله او په کروندو کې کارکونکو ځنې تنانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلې.
سپینګر زر ولی خط په کودا اوګه ګوروي زر ولی خان شاوخوا لز جرب از مکه باندې اوګه غنم او ځینې نور فصلونه کرلی. څلور جرب از مکه د خپل کورنۍ ده، خو نور از مکه په څلويخ زر روپۍ د یو کال په اجاره د کلیوال نه خسته.
موږ جګل دی موږ درالو غره یو بیلډ خو دې زیات کړی موږ زیات کړی به اوس یاد خټه کړی دی باغونه تیر کال دا مګم دا غره خو را اوس چینجی کوي نو هغه باغونه دواری او خټه کې موږ پرې خودل نو دا غیر دې خو راغلی د غنه بو د جوارو کار کوي ډیر او دا به یو اډه وګو کړل بس ګټه دار چې خواري به وسکېرو ګډ دیوله ګروپو خورې زمونږ مولي صاحب خاور راوړي وا
په دې پټو کې به تاسو په خپل سو تنن پر روزګار باندې ځکه چې سبا بیروزګاری ډیره ده کنه
دا درې خورې دي دا یو بلار او ویره یو زیمه لکه دا مو خې دا درې خو بالکل نه غلاري او دې کې چې مزدور مزدور وسره شي غنه مو خې او بیا ولا ریبل لا کړه او بیا را غډول لا او بیا 15 او 20 کسانو ته خبره رسی
دا کوزه محمود دغه غزمه کې چې د ورسک بند او بلری کروندې پکې د نور سیمو په نسبت زیاتې کیږي هر رقم سبزیانې میوه او فصلونه ټوکوي او دغه فصلونه بیا منډیانو ته خرڅله موړل شي دوی ته کدا وخت کوم مشکل دی نو هغه په کیمیاوي سرو تخمونو او د فصل د مرزونو د دوایانو په قیمتونو کې زیاتواله دي محمود کې د زراعت د محکمې په خبره د وګړو پیداوار یو سل او 350 ټنه شوی دغه معلومات د پروس کال د پیداوار دي د محمود زرعی انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل راتلونکي پیداوار کې به یو وار بیا دغه معلومات غونډولې شي
مرچکه چې مونږه پروډکشن راکړې دی 158 ټن باندې صحیح دی بیا مونږه دغه نوټ پټاټو الو او دی جی پروډکشن ورکړې پیداوار 652 ټن صحیح دی بیا مونږه ډیفرنٹ ویجیټیبل چې کوم دی دا او د دې پروډکشن مونږه ورکړې دی 5556 ټن باندې پیاز ول به مونږ راشو آنی الله او د دې پروډکشن جی مونږ ورکړې دی 10208 ټن مونږه د دې پروډکشن هغه سره او دغه سی کورینډر ست چې دانیا وای او د دې پروډکشن 60 ټن فورې راغلې دی
زاوید خان په یو بل پټی کې د ډبل پالک او یا ګرم پالک ساګریو مشال ریډیو ته وویل دوی نه یوازې ساګونه بلکې نور رقم سبزیانې هم کرلې
مونږ ټیپر کرلې دي پالک ساګ دے دانه ده ان شاء الله پندېرا کولال دے پوښي
نو څومره کرلې ده تقریبا جربونه سه
یو جرب خو هم کرلې ان شاء الله ټیپر دوه درې جرب ولال دي دانه درې سالور جرب ولال ده
دکانداري ته پارک خرڅوي به کنه
ها وا پندېرا دا ټول بازار ته لګو مونږ ان شاء الله او دانه پالک روزانه ورو ټیپر بس په وزل ورو سرجه
زابط خان سره زرنج نومې گاډه ولاړو وای وای هم دې گاډي کې بس ساګه چوي او د شوقدر مقامی منډای ته وړي دته په خبره تیرو کولونه کې ورته ګټه وټه زیاته کیده اوس وخت کې په کروندو خرڅونه زیات کیږي نو ګټه یې کم شوي خود بیا هم وای د پردی مزدورې نه خلاص دي او د کورنۍ ټول نارینه په خپل کروندو کې بوخت دي
زید
زید سبق وې سم کې
وم
نو دا په دې باندې پويږي په دې کې څه مسخ کاری دی
بس والله بس مزدوری ده وکوینو
دا په مزدوری کې خپل ده
نه په مزدوری سکول چټی ده پرچې به هغه وشو
په تاسو 100 روپۍ درکې
انسان تر ما خان پورې لګېم بس 100 روپۍ را ترکه بس
کروندګر خوشبینو سکه کال ورته فصلونه ګټه وکي ځکه په هغه زمکو چې لل می دي بارانونه هم د غنم او د سبزیانو د کر په موسم کې اور باندې وشو د دې په خبره تیرو کارونو کې څوکړې هم وي نو د ګرانی ترڅنګ د بارانونو کموخت هم پیداوار کم کړیا وو شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د چترال کروندګر وایي د سین غاړز مکه یي وخت په وخت او بوړي او دوی وایي له 2013 میلادي کال راهیسی د سیلابونو له وجې په سین کې د اوبو کچل وړيږي چې ورسره شو خواز مکه په بولا هوشي چراغدین هم یو له هغو کروندګرو دی چې د سترګو په وړاندې مکه د سین خوراک شوی ده د پاکستان هلال احمر په نوم یو غیر دولتي ادارې په چترال کې د استثنادي دیوالونو د اوبو درولو کار هم پیل کړی چې د خلکو ځمکې له لاهو کېدو وژغورل شي د مشال خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا راپور یې له هغه ځایه موږ ته راستولی
چراغ الدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډیری د کار کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورزي او ګوري چې څومره ځمکه د چترال سیم ته غورځېدلې چراغ الدین د خپل تباشو په ټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه
تیر سه بعد یې اسی طرف شروع وای
د 2013 سم نه دا دغه شان شروع شوې ده هر کال د برغر نه سیلاب راځي او د لاندې نه سیم ځمکه وړي زمنګ ټول د کر کروندې زمکه تبا شوی پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک به کور شوی هم دي
او لوګ بغیر دی هوا ہے
ریشون کې په کال 2011 او 2015 کې د غلاف لوجه درې کلی چې د اتیان زیات کورونو باندې مشتمل وو متاثر شوی وو. دغلته اوس هم د یادو سیلابونو آثار د ړنګو ودانیو په شکل کې لیدل کیږي. د غیر دولتي تنظیم پاکستان هلال احمر لخوا د غلاف من کولو لپاره په یاد علاقه کې درې دیوالونه وهل شوي دي. د پاکستان هلال احمر د خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اورگزئی مشال ریڈیو ته خلکو د سیلاب نه د بچ ساتلو پاړه صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچکو کورونا هم بچکو اور ڈیفینیٹلی رستو ومنگ پٹون هم سروے کو جو ہغو تب هم حفاظتی دیوال جوڑو بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی دا اس چ منکم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چ کم دو دری کلی پریشون کی د سیلاب نہ بچکڑی
جو زور تا وہ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی د سیلاب دا حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی داوا شوی چې د چترال اتسلن ازمه کا سیلابونو ته په خطر کې او دولس سلنا ډیره خطر کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نموړي د تباشو کورونه د بسر مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر ساتھ
زمن زمہ کا ختم شوی وہ کورونا دل تلالل ڈوب شول برے ور لوس پنازیونا جوڑ کڑی دی او حل تکی وسیگی
سٹے میں ابھی رہتے ہیں.
پاکستان د موسمی بدلون لواجی تر ټولو سخت غزمن وړمبی لس ملکونو کې یو دی چې پکې د موسمی بدلون آثار د سیلابونو بے ترتیب موسمونو غلای او طوفانونو په شکل کې وخت په وخت معلومېدلی شي. د ورلد بینک د اعدادو مطابق په کال 2022 کې سیلابونو ملک ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات زیان اړولې وو او د پاکستان د قدرتي آفتونو د سار ادارې ویلي چې یاد سیلاب 3.5 ملیون خلق اغیزمن کړي او 1100 نه زیات وژلي وو. وسیم سجاد مشال ریڈیو چترال.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
مشال ریڈیو ته وګي د سویلی وزیرستان بردلې انګور اډا سیمه اوسیدونکو د پاکستان حکومتي چارواکو نه په انګور سرحدي دروازه باندې د تګ راتګ او د سیمې خلکو لپاره د تعلیم سیاحت سہولت غوښتنې لپاره احتجاجي درنه په اتم ورځ هم دوام لري. د احتجاجي درنه یو مشر ملک خالد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو افغانستان ته تګ راتګ کې مشکلات جوړ کړي او د سیمې اوسیدونکو په احتجاج دي. انګور اډا بازار او مرکزی لارې بند کړي. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اڈا اسی دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چدسی میں خال کے اوتا ورز راسے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی خو حکومتی چارواکی دے دوی سرا خبر کولے تا تایور ند دی. دی انگور اڈا سی میں یو مشر ملک خالد وزیر دے احتجاجی درنے وشتن پا براکشے مشال ریڈیو تا ویائی.
نن ما څلور کومې چې بلک سیستم ته ځې خل کوم غنګي خل کوم خو جل خل کوم دې خل دا پړې دا وکړه چې نن مې رېزنا روډی نه باندې بازارو باندې ګټو باندې پولیو باندې افتاب دورا کې چې مش پر لاټ پر امن سره کول نن مجبور شولې چې روډ ته روه تلې او بازارې نه باندې کړل او مطالبات دې مې 18 مطالبات دې پر ګټ باندې روزګار او نت ورک ایجوکیشن هسپتال دا دې مې ضرورت نیمه چلو چې نن نر پرېږې
دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو مشر محمد رسول ویائی چھ دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے انگور اڈا سیمے اسی دن کی دے جوند بنیادی سہولتوں نہ بے برخے کڑی دی.
مطلب
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د نومبر په 13مه د ضلع اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي مشال ریډیو ته په دارنګ ژغېدلای و.
کوم په قانون چې اندر اجازه دی د کوم شیزو نو امور پهل همور تکړی دی امور به بیا هم دا افورت دې ته چې زیات پر زیات اسانای په قانون چې کوم ایڈمیزیبل دی چې امور ته پروواید کو دی د های سکول لا هغه امور بالکل مکمل هغه آباد دا او د ټول سټاف امور ته پروواید کړه دا تر سه هیلث فیسیلیټی هم هغه ته بي چو دا هغه ته بالکل ډاکټر اوس اویلیبل دی هم اویلیبل باقی دی ویزه حواله سره دا سره هو پرنا ہم نے انٹیریئر منسٹری میں جو کم آپ پالیسی راضی تو اب اب اس لیے ٹول اوشیہ با امپلیمنٹیبل ہی مدد تب ہے بڑا ہم امپلیمنٹ کو پالا فی الحال لا کلیئر پالیسی مدد مدر آگل
د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا و دوی خپل احتجاج د ضلع نورو سیمو ته په غځولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، د پکتیا پوهنتون له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه یو اویا کلن سپینګری فارغ شوی. نوموړی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډېر کله له خپل ځایه تر مرکز ګرځېد پورې پر بایسیکل مزل کړی او زده کړې یې پر مخ بیولې دي. پکتیاوال روڼ اندی د دې سپینګیري فکر او همت سای او پر خلکو غږ کوي چې پر هر رقم سختو حالاتو کې له زده کړو په شان شي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
غلام حسرت میگی د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د پکتیا پوهنتون ښوونې روزنې په پوهنځي کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې. نوموړی چې د شپېتو او اویاو کلونو ترمنځ عمر لري څلور څلوېښت کاله وړاندې یې لیسه پای ته رسولې وه، خو د بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له کبله ورڅخه لوړې زده کړې پاتې وې چې بالاخره د ژوند په دې پړاو کې چې د یوې خوا بوډا دی او بل لوري ته یې غریبي ده خپله د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو هیله پوره کړه.
پر اوسه کال د شرایط و چې ما پیسې نه لرلې، زه ډېر مشکل سره مخامخ یم. موټر سایکل د تیلو پیسې مې نه لرلې، موټر مې نه لرلې. زه بایسکل راغلم، څلور پنځه وړې امتحان ته بایسکل راغلم، بایسکل مې ما امتحان ورک. تک نیمګ کور ولسوالۍ چل ډېر لرې ده، تقریبا پابند یو ساعت مزل دی موږ تر ولسوالۍ پورې. بیا ولسوالۍ تر ګرځېد پورې مې یو ساعت، څه باندې یو ساعت، یو نیم ساعت مزل ده. بیا دلته راتلم.
د سپینګیر غلام حضرت خپل خپلوان وایي دا چې نوموړی په خپل پلرني کلي کې اوسیږي نو هره ورځ به یې له زرمته ګردیز ته په موټر سایکل تګ راتګ کاوه، خو کله به چې موټر سایکل تخنیکي عوارض درلودل یا به پکې تیل نه و نو دا اوږد مزل په بایسیکل لنډاو. د نوموړي وراره ښوونکی اد محمد وایي
په دې باندې دا ما سره ده او په دې سپینګیرتو باندې د مختم هم دا تشویق راکو او زما واړه بچان چې کوم دي یا زما زمن دي په دې باندې زه تشویق کړم چې زه هم په دې باندې تر دغه سنې پورې دا عمر چې کوم ده شپېزه کلن ده زه هم خپل فراغت او هم خپل اسناد خپل دغه شي زمان دغه شي تربیه.
د پکتیا روڼ اندی او فرهنګیان وایي چې د ځینو مشرانو هڅې او کوښښونه نسلونو ته د مبارزې روحیه ورکوي او هغوی هڅوي چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره خو هیڅ وخت هم ناوخته ونه ګڼي. یو تن پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي وویل
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم، په دوه لاسي ورته سلام کوم. او دا شاعر هغه دوه بیتونه یې په ګوتو راکړل، د لاونګینو د یارۍ د تور ونلوېدم لکه د غراب شار له خپله شوره ونلوېدم، په نیمه لاره کې به پاتې یم بې شکه خو زه له پخونه ولوېدم خو پخو ته ګوره ونلوېدم. نو په ټول ولس باندې مې غږ دی، توصیه کوم، سپارښتنه کوم چې همدغسې همت په ځان کې پیدا کړي تر څو دا کړېدلی ځورېدلی هېواد چې دی دغه په ګډه په پخو سره ودرو.
په پکتیا کې سپینګیری غلام حضرت داسې مهال د پوهنتون د زده کړو اوږد مزل ختموي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول علمي او مسلکي کادرونه
د کار کولو د فرصتونو لکه مخته کړیږي. د چارواکو په وینا سږ کال د پکتیا پوهنتون له 9 پوهنځیو ټول 4478 تنه فارغیږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 4:00 خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.